کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي 23 د جنوري میاشتې 14مه. په دې یو ساعته خپرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي چې پخوا په هرات کې د ښځینه زندان مشره وه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
ما دادخواهی موږ نن د علي عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو وغلی عزیزه بې ګناه ده.
طالبانو په خپلو روزل سوو کسانو کې ځانمرګو بریدګرو ته هم ځای ورکړی، هغه څه چې اکثر مالونه یې پارولي. خوست کې زده کوونکي وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره په چمتووالي بوخت دي.
غواړم چې په انده کې ثبتنام وکړم ترڅو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځای ته لاړ شم.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خور ځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کوو. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره نړیوال جام لوبې نن پیلېږي. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان استازي د اړیکو د کولو په پار نن خبرو ته سره کښېني. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته تر اړمنو خلکو د مرستو د رسیدو په برخه کې د روڼوالي ډاډ ورکوي چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. ماری ایلن مګرواټي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
میرمن مک ګوروارتي یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی. هغې پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو هغې ټینګار وکړ چې دا پیسې د طالبانو لاسته له لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمر البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې د دې جام لوبې پرون پیل شوې.
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه یې د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلی مشکو زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهین اسمایي، سیمرخال برس او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبغاړي بیګا وسټنډیز ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا جام نن پیلې شي. له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو څو ورځې قطر کې د وسټنډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځان نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلي لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خپره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو ویزه ترلاسه کړې. ان شاء الله رواني ورلد کپ ته سوډوان مو خلک دوه ګانو کې میار ان شاء الله.
له 19 کلنو څخه کم عمر افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیو ګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سیشنبې په ورځ له پاپوا نیو ګینیا سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو تر غولو په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د خبرو لومړی پړاو د روسي په منځګړیتوب د سیمه ییزې سولې د هڅو د برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وان هونانیان وویل روسیه به د دې سرمشتیزې کوربه وي او د خبرو لومړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزمنه ده چې له غونډې څخه د پام وړ پایلو ته موشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنګ وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د یوې مرموزې ناروغۍ په اړه له روسیې سره خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې لټه کې دي چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغۍ ریښې پیدا کړي، ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان، چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوي دي. شاغلی بلینکن له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل امریکا دا مسله له روسیې سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې په اړه پرېکړه نه ده شوې چې څوک یې مسؤول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په وال سټریټ جرنال کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ناروغۍ په اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته وکړې. متحد ایالاتونو دا په ډاګه کړې که هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د دې مرموزې ناروغۍ د خپرېدو مسؤول وي سخت عواقب به ولري. د متحد ایالاتونو چارواکي شک لري چې د راډیو فریکونسي یا د انرژي بریټ په کیوبا، چین، روسیې، اروپا او نورو ځایونو کې د متحد ایالاتونو ډیپلوماتان، استخباراتي چارواکي ناروغه کړي او آن د ځینو مغزو ته زیان واړوي.
له احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې اړو کسانو ته بشري مرستې ورسول سي. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته اطمینان ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کېږي. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده ویلي دي چې دوی ډاډ ورکوي چې اړو کسانو ته به دا مرستې رسول کېږي. نور حل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی تلویزیون سره مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
هو مایکل، زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم او آن لکه څنګه چې موږ هوډ لرو چې طالبان د خپلو خلکو سره د چلند په اړه، له تروریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خپلو خلکو حقونه ساتي، موږ هم ډاډه یو چې موږ هر څه چې ممکن وي ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړي. او تاسو سم یاست، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ له هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. انټونی بلینکن زیاته کړه،
زموږ د خزانې ریاست جوازونه صادر کړي تر څو د نړۍ هیوادونو او ادارو ته دا روښانه کړي چې دوی د متحده ایالاتو د بندیزونو له ویرې پرته دا مرستې چمتو کولی شي. موږ ډاډ ترلاسه کړی چې یو داسې صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت لپاره شتون درلود، د هغه د ملاتړ لپاره د دې پیسو ځینې پیسې چې په دې برخه کې پاتې دي د بشري مرستو لپاره کارول کېدای شي. موږ د نادولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانانو لپاره تر لاسه
کړو.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي ډاډه دي وی چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی ته مرستې توزیع کیږي. ټول هغه سازمانونه او هیوادونه چې له افغانانو سره همکاري کوي او په دې زماني مقطع کې خپلې مرستې رالیږي هغوی باید مطمئن او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې هغه تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست نه مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې راپور ورکړی و چې تر دې دمه د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې غواړي د بېطرفه مؤسسو له لارې تر اړمنو افغانانو ورسوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي دوی ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن د ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي. د بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. ستاسو نظر څه دی چې د سمسم کی تما کیږي کنه فکر کوي چې دا ستونزه به نور هم ژوره کیږي؟
سلامونه درناوی تاسو پروگرام اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د تیرو پنځو میاشتو را په دی خوا حالات وینو او څارو، اساس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړي وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې د حالات بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
نړیوال په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کمې اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي. او فعلا خودنایزی په زور راغلی او د زور وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنا هغه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې د ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تر اوسه خو دوی د نړیوالو غوښتنو ته تقریبا غاړه نه دی ایښې. یوه ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بله ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بله ډله پر جګړه ییزو تاکتیکونو باندې ډېر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب شي؟
لبدمرغه باید اوهم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضع گیریگانی تند خبری او غیر مسؤولانه څرګندونه دا د لامل کیدای شي چې ټول په دې او پیږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکری نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي، هر سړی غیر مسؤولانه په وزارت په کچه چې ورسېده څرګندونه کوي یا زورونه کوي. په دې حالت کې چې وطن ډېر سخت کړکېچ او لږې سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نومونو باندې زورول کېږي، لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، دا یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشې کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
ډېره مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي، او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري، او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغې نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي، او دا مرستې به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې تر څنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، او حداقل دا هیلې امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
ډېره مننه. په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کولې. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې ځینو شوزو د علي عزيزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزيزي په تیر حکومت کې د هرات د میرمنو د زندان مشر و.
په کابل کې د علي عزيزي د خوشی کېدو په تړاو لاریون کوون کې ادعا کوي چې طالبانو علي عزيزي پرته له کوم جرم باندې کړی او د بشر حقوقو نقض دی. د دې لاریون دوه غړ شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی، خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما دادخواهی کرد موږ نن د علي عزيزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو وغلی عزيزه بې ګناه ده، او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې، خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علي عزيزي د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ ته طالبانو ډاډ ډاډ را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي، او د شنبې په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادېږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کوونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنو او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزيزي د خوشکېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزيزي څلور میاشتې وړاندې د میزان په 10مه نیټه د خپل کاري دفتر نه وړل شوې ده. د اغلی عزيزي ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د څلويخ کلن خوري چې له تیرو څلورو میاشتو لادره کده د جرم او بندې کېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه وایي خوري د دوه اولادونو مور ده، او ماشومان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل مور پوښتنه کوي.
بیا سر کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړی و چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه، خو د تلې په 10مه شاوخوا 12 بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتره بیرون راوځي. له هماغې ورځې الیا لا درکه کیږي، او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه
لرو.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیفه معاف او له بنده آزاد کړي، خو طالبانو تر اوسه د علي عزيزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو، خو زموږ اړیکې را ثواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او زورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې.
طالبان ویلی په خپلو ځواکونو کې هغو کسانو ته هم ځای ورکړی چې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزل شوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1909 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1909 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1909 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیلونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهر وبینه شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وه:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کاله وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټینټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدره کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته مونږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قل اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځانته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل:
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو د پاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزینه نیول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم د ته ځایګان نسته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو پنځو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځېده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرحه ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت و. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونامه په راپور کې همدارنګه 23% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خوست کې د خصوصي شونځیو فارغان وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره پوره چمتووالی لري. په دې ولایت کې اوس مهال 130 خصوصي شونځي فعالیت لري.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګیو فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پرمخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکي کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو پوهنتونونو ته بریالي شي. دوی له نورو زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمي څخه د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیر سره زه پر د راتلونکي کال کانکور ازموینې ته پوره امادګي لرم او له نورو زده کوونکو سره هم د هیله ده چې پوره امادګي ونیسي پر راتلونکي کال کانکور ازموینه کې د خپل خوښ وړ پنځه تکه میاشتې په لوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپلو پاکې هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري او موږ حق لري موږ د دې هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور اخیستل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي، دوی تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې سبتنا وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د 12 ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی ویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبت وي.
دلته موږ د امادګۍ سیستم هم ته برابر کړو، ټول کال دوی لپاره کانکور امادګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګ ټول اړخونه په بشپړه توګه د دوی لپاره برابر وو، نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه دا ده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا زموږ ټول والدینو دا غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب وي دوی خپل بچون مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره زموږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي، ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1504 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90% نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست له ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه یې نجونې دي.
دولس نیمې بجې سوې د خپرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي، خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه طالبان، وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویست انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانیستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د کولو لپاره خبرې اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوې دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 23مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولې چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او پوخ عمره مشران تر ښار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلی له خطرونو سره یې مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې 438 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې همدارنګ شپاړه سلنه مېندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمی کړي دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته ملولې، بالخصوص نړیوال بانک دی، اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دغه خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خویندې چې هغه ډاکټرانې دي، که هغه نرسانې دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپلو روغتونونو ته ځي، خپلو وظایفو ته، خپلو وظیفو ته ځي او په نارمل شکل سره خپلې وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. ستونزه متوجه شوې
ده، د ډاکټرانو سره هم مرکې کړي دي، اکثره وایي چې دوی د خپلو اولادونو په خاطر هم مجبوره شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار دپاره ځي، یو ډول ملنډې ورباندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونې چلند ورسره کېږي.
زه خو داسې وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د یو ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بې اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په هغه کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هېواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې مېرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکز نو تا ورسوي. په دغه سیمو کې د سیمایزو دایګانو دروزنې د پاره تاسو څه وړي چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغه سي دایګان استه؟
په دې حق لمن دي، موږ ډېر کوشش دار روان کړی چې عامه په هوای وکړو، خلک وپوهو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې او دغه سي د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه په هوای ترسره شي چې باید هغه مېندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلې او د دغه څانګې، د دې رنځپوهنې څانګې هغه خپل متخصصي ډاکټرانو دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، که تاسو که پاتې کېږئ په خپرونه کې را سره پاتې سئ، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سئ چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل، ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل پتری روشلو کلو کې بال ډیرو هڅو نه منګه وکړای شي چې د مایندو د ماشومانو مړینه او تر اخته شي، او دا په تقریبا شپږین ساو ته منګه ورسو. اما دا بیا هم په جنوبی آسیا کې یو ډیره غټه کچ د مړینه د ماشومانو د مایندو د صحی سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې پتری روشلو کلو کې د افغانستان حکومت او آن روغتیا وزارت و نه کوي سوی چې صحیح سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي او زمونږه تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلې دي مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریض و اولاد درانو تنه پیدا کېږي.
روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلي و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بلکل هماغه ارقام دي. پخوا په 2002 کال کې وخت چې دی یونیسف لخوانه یوه سروې اجرا سوه، 100,000 ژوندیو ولادتو کې 1400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه دوه کاله پخوا یوه احصایه بله ورکړل سوه چې په 100,000 ژوندیو ولادتو کې موږ 450 مړینه د میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیم رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیږون کچه په افغانستان کې ډېره زیاته جګره، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل سوه، 6.1 د زیږون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول ده. ول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري، اما بال ډېرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. د سوی تغذی یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بلاخره امراض د مړینې
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي.
ښځې په مخصوص په لورو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیې وشي چې څه وکړي چې دوی لومړۍ نه راجلوګلي وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډېر زیات علاقه مند نه وي چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وی چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیسته ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لموین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي حد تیر سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی؟ به طور مثال وقتی چه پر 2001 که نوی حکومت شروع کوله پر کار باندی منگه تش چلور سوه قابلی درو دی چه اغا هم دیری پر بدوی شکل کاری کوله البته خدینه ولی ووز بیشتر تقریبا که لخصوصی سکتور سره منگه جمع کو شاید پر دو دیر زره قابلو که منگه وله رو چه زوانی خزیدی یا دوی کار کې چې دا یو ډیر څه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نه لري.
بلې، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغه روانه وي، فکر نه کوي چې په روغتیايي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته شي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغه چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنگ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی ده او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور او عنعنات خلک د بینه وړي دي. بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده او بل اوس داسې مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دواو نیولې دي. په تیرو کړنو کې چې دا منډې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په ښارو کې به څه ناڅه د مړینې کچه کمه وي او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته آګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپین هم نه دی سوی. هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا علت دی. که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح اګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په ورځو شي کنه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
د بلاچ ځای له کابل.
مهرباني وکړئ څنګه صاحب،
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه زده پښتنه کومه کنه چې د روغتیايي پالچ کې د توانچ مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دي کنه؟ همدارنګه په کندهار کې د توانچ مثلا د کندهار کې ولما داسې په جنو ولسوالۍ کې، همدارنګه په کابل کې زه به د خپل استوګنې لیدل یاد توان کنه. دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خو داسې دي داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه، زه خپله زما بچی پیدا سو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خږو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرګ څخه تي. زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس د منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي. دا ډاکټران دی دي چې مثلا هلته زورولي بشکاري یو لګولي، زورور ژپان یو لګولي، ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي. مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کار نه شي کړی، په بله شبخانه باندې والی.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل. یو وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمېر ښایي تر دې زیات سي. بل اوریدونکي وویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنو چې ډاکټر هیڅ وخت د خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعتدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې د نن نه نور پرې خوندل شاید هغه ډیسپلین دي شفخانی ایجاب نکوي چې د دې لپاره چې میکروب ونني چې مریضان ماشومان خراب نسی کډوالی نسی شاید نه پرېږي. ولې دا د مریض حق د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړي سي چې د تاسو د مریض حال په څه درجه کې ده.
بیل بیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزېږوي هغه د سیروم کنولای پلاس کې په هغه شیبه رخصتې. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعض ولایتونو چې دا ور ویلې دي شاید څه وي خبره نه یم، زه حتما نه ویلای سم چې نه نه به ایستوي، ولی اقلا یو دو لساته باید یو مور و ساتل سی بال ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سی پس ولادت پیکی که اقلا دیگه مراحت باید وسی او مراقبتی وسی. دا چې لکنولا سر رخصت کری وقتی چې یو مریض کنولا ولری دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري، نو دا منطقی کار نه ده سره دا باید ونه کی. ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوي سي.
د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمی کړې دي، چې اټکل دی چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سي، حتی د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابېږي که یو څه به بېرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب سي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څه باندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل، په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نسو؟
ځینې چارواکي منافع په دې کې انغښتي وي او نه غوښتي چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و، دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دې لږ سره ګک برخورد وکړي یا دغه سیستم به تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو، په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري، په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یو مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر دا ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي، څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مګر تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوي، ځکه چې میلمه پالي دي. خزه هم وقتی که امیدواره ای باید خاص توجه افته باشی او لنورونه لنورو پا پرتلک ها غذا برکرسی، ها آرام ای وزاکی، فیزیکی کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حد اقلا دو میشتی باید دکتر تا بودی، دری میشتی باید اقلا سلور دفعی پا دقیق طول عامله داری جیجان که یا دکتر تا چیمی دکترین دکتری یا قابله وری ولی تیغ علایم دی خطر خپل ورته
وایي چې څه شی دی. یوه ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یوه ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضیګانې لري کوشش دي وکړي چې عمل ونهکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خدا خزه باردار است و ماشونی پا گیرد است. دا یو خاص سپیشل مریضی ده. دا پا عادی مراکزو که نتداری کیز. د دیتہ یو څو ډاکټران پکار دي، دی داخلي ډاکټر، دی سایولا دی ډاکټر، دی انټونی یا دی ساری امراضو ډاکټر پکار ده چې دا مراقبت کوي.
په لور پروت سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دیتہ حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه.
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه دی ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه دی بیان شوی. په تور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړ شي او یو مسافه ورکړ شي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګوري، وایي د یو خار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغې لپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې د پاره تر ټولو غوره خواړه څه کېدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی موږ کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کیلو باندو کې رواج دي، بهترین شی دي د خوندیزي لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقل یو څو میوې ستاسو په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شودې، هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
ډیر مننه ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، بده خاطر چې مصرف یې کیږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د
زما پوښتنه دی محترم ذاکر صاحب، نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعض یې پولیس دی یو کې په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی، بعض ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډیر لري. نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب مونږ ته پیرانا واچي، دغه مونږ ته مشخص کړي چې دغه باندې مونږ پوه شو؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب یو خېلی لرم چې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خو د ځم په لاندې افغانستان ته شي نه دره او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره چې د داخله وزارت اعطاما بره یا غریزه بته که ما د اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و داخل بلد است این موضوع را، فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقی میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که روغتیا وزارت د صحی خدمات وړاندې کول موین ډاکټر عبدالباری عمر تر پای را سره وای چې په لومړی شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، که څه هم زیات مسائل هغه رات کړل. په دې هله چې شاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلې وي او د حل په برخه کې له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د بیا ورزو. میرمن اوریا خیل تمیر بنیو که ازادي رادیو ده.
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه زما پښتون ته په سل پیسه ده کې نوې پیسه ده ډېر جواب ووایي که د ډېره هره پورې ما همدغه پوښتنې کولې. دا تر ټولو مهمه خبره دی، د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې، دغه ته باید
ډېر مننه، ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل، که په لنډو ټکو دغو اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه ووایاست چې بیا وروسته سټوډیو بل همکار ته پرېږدو.
لومړی ورور پوښتنه وکوله چې کوم طریقه د مخنیوي د ماشوم لپاره ښه ده. وروره، هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کومه حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل دغه ورور مورد کې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور صحي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. زه کاشکې د معین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپله ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډېره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه ول. اوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه، په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.